دا مشال لري دا محل په پیښور کې د ګرمي 12 او په کابل کې 11 بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل آیاز او هارون بچا هر کله کو روان خبري غړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړې دي. په دوه مینما کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه نوې نړۍ هم لرو. خلمړې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له هارون بچا و.
سرټکی د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د افغان حکومت له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ځي. په پاکستان سینټ کې یو قرارداد جمع شوی چې په کې د راتلونکو عام انتخاباتو د پر وخت کولو غوښتنه شوې ده او اسرائیل پرون هم پر غزه بمباری ته دوام ورکړ. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نن د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. دا خبره د ګوند مرکزی ویان اسلام غوري پرون پاکستان او رسنیو ته په لیګلی یو بیان کې کړي او زیاته کړي چې د مولانا د سفر موخه د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ ترنګلتیا کمول دي. د افغان طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم نن د دې خبر تصدیق وکړ او پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې مولانا فضل الرحمن باندې اپلای په مشرۍ هم نن کابل ته ورسېدل. هغه وروسته چې په اسلام آباد کې د افغان طالبانو ناظم نمور د دسمبر پر 14 له مولانا فضل الرحمن سره په لیدنه کې هغه ته کابل ته تک بلنه ورکړې وه. مولانا فضل الرحمن د جنورۍ پر 15 له مشال لیډو سره په مرکه کې ویلي ول چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه د سفر په تړاو خپل دریځ غوښتنې ورسره شریکې کړې دي. پاکستان دا کوي چې طالبان حکومت د طریق طالبان پاکستان وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي دي او غوی په پاکستان کې بدونه کوي. خو طالبان حکومت دا تور ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیڅ پر ضد کارې دوته نه پرېږدي. لبلې خو طالبان حکومت وایي د داعش په لیکو کې ورغلي پاکستانی وسلوال په افغانستان کې کېدونکو حملو کې لاس لري. پاکستان بیا دا تور نه مني او وایي چې د افغانستان امن او ثبات په ګټه دي. مشال لیډو ته ځینو سرچینو ویلي لمان الله فضل الرحمن سره د کابل په سفر کې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند یولس مشران ملګري وي. د پاکستان سینټ په پرونی غونډه کې د جماعت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان په جمع کړي او قرارداد کې غوښتنه کړې چې د هیواد راتلونکو عام انتخاباتو پر ټاکلې نیټه وشي. په قرارداد کې ویل شوی انتخابات پر وخت کول آئینی تقاضا ده او باید نگران حکومت او د انتخاباتو کمیشن یې پوره کړي. دا لغه ورسته ده چې د پاکستان سینټ د جنورۍ 15 په غونډه کې د هیواد په ځینو سیمو کې د سخت یخنۍ او نامنۍ له کبله د انتخاباتو ځنډولو قرارداد په متفقه توګه منظور شو. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د پارلماني ټاکنو لپاره د فبرورۍ 8 نیټه اعلان کړی. د پاکستان سپریم کورټ هم ویلي چې انتخابات باید پر وخت وشي. معلومه نه ده چې پرون وړاندې کړل شوی قرارداد به د سینټ د راتلونکي غونډې چې نیټه لا نه ده اعلان شوې د ایجنډا برخوي او کنه. پر خو د سپریم کورټ یو وکیل اشتیاق احمد راجا پرون په دې عدالت کې یو درخواست جمع کړی او پکې د سینټ د جمعې ورځې د قرارداد د غیر قانوني ګرځولو غوښتنه کړې ده. د بر جنوبی وزستان لپاره د انتخاباتو کمیشن یو چارواکی محمد بلال وایي د دې ضلع د قومي اسمبلۍ د یو د صوبایي هغې د دوو چوکیو انتخاباتو لپاره تیاری مکمل کړي دي. نوموړي پرون مشالوړو ته وویل د ضلع ریټرنینګ افسر د ان 240 تلکې لپاره له 8 نمایندانو څخه د 4 هغو کاغذونو مسترد کړي دي. د په خبره د علي وزیر عالمزیب مسید په نومونو کاندیدان د نمایندۍ کاغذونو د ردېدو پر ضد عدالت ته تللي دي. د یاد دواړه کاندیدان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان دي. علمزیب مسید پرون مشالډو ته وویل دوی انتخاباتو ته ځکه نه پرېښول کېږي چې د پښتنو د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی دی.
وطن خبر هم کړی دوی چې د خلکو مسله وا په شمه چې تر را کړی او هغه مقدمه دي د غوډه روډي به چې په دغه بنیاد باندې مسترد شول. هغه بالکل یو غیر قانوني عمل وو. نو په دغه میډیا بیا درته تلل لې نو وطن تاریخ باندې بیا میډیا وکیلون بحث کوي او امید دی چې د میډیا کاغذ او پاس وکست شي.
د الیکشن کمیشن چارواکی محمد بلال وای مسرد شوی کاندیدان کولی شي د جنوري 13 نیټې پورې په الیکشن ټریبیونل کې اپیلونه جمع کړي. د خبره په برخه کې جنوبی وزستان کې د رائے ورکونکو ټول شمیر 8,315 دی. تاسو مشال لیډو ته وګورئ پرون د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په دشت برچی سیمه کې د سفرلیو پر یو ګاډي شوی چاودنه کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله وخت دی. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران افغان اسلامیک پریس ته ویلي چې په پیښه کې 2 کسان وژل شوی او 14 ټپي دي. زدران د چاودنې د نویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي خو زیاته کړې ده چې زخمیان روغتون ته وړل شوی او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پرونی حملې ذمواري نه ده منلې. د کابل دشت برچی سیمه چې ډېرې اوسېدونکي شیګان دي په تیرو کلونو کې هم ناامنه پاتې شوی. هلته شو یو شمیر بدون مسولیت اسلامی دولت وسلواله ډلې یا داعش نه منلې. او په داسې حال کې چې د اسرایل او حماس جګړه څلورمه میاشت ته داخله شوې، پرون هم پر غزه د اسرایل بمباری روانه و. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولی. د فرانس پریس ایجنسی خبرېلانو پر جنوبي خار رفح د هوایی حملو خبر ورکړې ده. هغه سیمه چې سلګونه زره خلکو له جګړې پناه وروړې ده. د بمباری قربانیان په خان یونس کې د اروپایي هسپتال په نوم یو روغتون ته وړل شول، چېرته چې د هغوی خپلوان هم ورټول شوي ول. په عین وخت کې اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هوډ ښکاره کړی چې حماس په لمنځه وړي، یرغمل اسرایلیان به ازادوي او دا به یقیني کوي چې غزه د اسرایل لپاره یو خطر پاتې نشي. د خبرونو پای
خبرونه مل مرشال ری واوریدل چې هن بادشاہ د تاولان دکړل کچر سروان غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د جمعیت العلماء اسلام افی مشر نن د افغانستان د واکمنو طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. د خبر ځلې د پولیسو د کمیټې مشرانو د لخوا ورکړي کچري د دوی پولیس سرتیري له نور بندوبستي ضلعو نه راوونو غوښتل شول، نو په احتجاج به لاس پوري کړي.
پولیو نام بایکاټ وی، د الیکشن نام بایکاټ وی، څومره قربانی چې نورو پرسونو ورکړي، دا غارنګ چې کوم دی لیو د خصادور من داسې قربانی ورکړي.
په بر جنوبی وزیرستان کې د عام انتخاباتو لپاره هلي ځلې پیل شوې دي. د ټاکنو کمیشن یو چارواکي په خلکو غږ کړی او وایي
دا ریکوست کوم ساوث وزیرستان پرول عوام ته دا مهرباني وکړه چې 8 تاریخ پورې دا ان شاء الله تاسو بیا ووټ واچوي، دوا معنا تاسو ته ملوي.
د پاکستان سینټ د یو قرارداد د لارې د 8 فروری انتخابات په ټاکل شوې نیټه د قبولو منځوري ورکړي. شنو کې دي تاسو ګوري
اسٹیبلشمنٹ طرف نہ او نہ په ملک هغه سیاسي گیمه گیمشته چې کم مونږ تدا شیخ کاره کی چې الیکشن روان دي، نه الیکشن خو لیټ دي.
د خزو لپاره ځنګړي خبرونه نه بنړي هم درو نور موضوعات هم د روانه غړي برخه دي. لمشال رډي سوس مشالوی ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د کابل سفر کوي. د نوموړي د سفر مخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پاکستان او افغانستان کې د طالبان حکومت ترمنځ ترنګلې اړیکې رغول دي. په اسلام آباد کې د مشالوی خبريال طاهر خان سره زموږ همکار هارون بچا سر شیبه مخکي خبري کړي، راځي چې دا وو.
یو خو اسلم غوری په نامه چې کوم د جمعیت العلماء اسلام مرکزی ویان دی، نو هغه د سفر هغه تصدیق کړ دی چې نن مولانا فضل الرحمن د یو پلاوی یو وفد مشر کې دی افغانستان ته ځي. او نور جزئیات خو نه دی ورکړي، البته مولانا فضل الرحمن په خپل سوره جوړان چې کله مشاهد ریډیو ته مرکه کړي ونه په هغه کې ځنې معلومات ورکړي چې دی د طالبانو د امیر شیخ حفظ الله اخونزاده په بلنه باندې دی افغانستان ته ځي او دی په کندهار ته هم سفر کوي او کندهار کې بدیر طالبانو امیر سره او مشر سره هم ویني. دا البته مولانا فضل الرحمن وایي چې کله چې پښتنه وشوه چې څه موضوعات دي، څه اهداف دي، دې سره پر روان دي، نو هغه دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ چې کوم په ځینې موضوعاتو باندې مسلو باندې دا مشکل حالت ته بد اعتمادی دا او دا یو ترنګلی حالت ته نو د دې د حل کوشش به هم دی کوي. او بیا اعتمادات تاسو مو کې د مشاد ریډیو د پاره چې آیا ستاسو د حکومت په استازي تو باندې زه او څنګه نو دوی چې لکه اسکو جمهوریت اسلام یو وفد پلاوي دی، لیکن د حکومت سره په توافق باندې یا په موافقه باندې دی افغانستان ته روان دی، او خارجه وزارت کې دا وایي چې د تا معلومات مر پېښې وی چې پاکستان کې مې غوښتنې دي، نو د به غوښتنې هم افغان طالبان ته رسیدل. د نور معلومات خو نه دی ورکړی شوی، البته مشاهد ریډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړی دي نو یو لس کسیزا د دې دا وفد او د سي امکان دی. دا هم مشاهد ریډیو ته ویل شوی چې یو هفته پورې ممکن ده چې مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې پاتې شي او د طالبانو د مشر علاوه غو نور طالب مشرانو سره هم په کابل کې خبري وکړي. یو خداورنه سفر در مولانا فضل الرحمن کړنه چې طالبان حکومت راغلي د 2021 کال په اگست کې، کله چې د اشرف غني سره په وخت کې تعلقات خراب وو ډیر زیات، نو هغه وخت کې د پاکستان د ملت پالو ډلو مشران تللی وو او هغه یې تبیا په خواني ولس مشر سره لیدلی وو. بیا هغه راضی شو چې نواز شریف سره په فرانس کې وو، بیا هغه پاکستان سفر هم کړو. د شخصیت یو اثر خو وی لیکن دا افغان فرمان خپل وی چې پدې کې د حقيقي رول تعلقات خ ساتل غواړي نه غوډه حکومتونو او بیا د ادارو لکه دا غوي باندې انحصار کې چې څنګه دی خپل مشکل د خبرو د لارې حل کړي.
له اسلام آباد د مشال اړې خبريال طاهر خان وو چې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن د کابل د سفر په اړه را سره معلومات شریکول.
د مشال رډیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوانی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنی مو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پینزو بجو.
مشال اړیدو تاسو غواګي د خیبر پښتونخوا د لکی مربت ضلع خلک له ډیر مودې راهیسې له بدامنۍ سره ټکوي. دی وای یو پلو وسلوال هلته شتون لري او بل پلو د مجرمانو داسې ډلې دي چې د ولس ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. خو د دې ضلع پولیس وای هلته امن تر پخوا ښه شوی دی. د په وینا د وسلوالو او مجرمانو پر ضد د ولس په مرسته ګامونه پورته کوي. دوی وای په دې اړه د جنوري پر 15 غونډه کړې او قبلي مشران د هر ډول مرستې ډاډ ورکړې دي. پښتنه دا چې آیا رښتیا هم په لکی مروت کې د پخوا پرتله امن راغلی او کنه، او آیا پولیس د نامنیو پر ضد لزای قبلي مشرانو سره ډول مرسته غواړي؟ تفصیل بوریوال کاکړ لا کوي.
د لکی مروت انظامی وای ځای قبایلی مشرانو ډاډ ورکړی دی چې د وسلوالو او جنایي ډلو پر ضد به د امنیتی ادارو هر ډول مرسته کوي. د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی عمر دراز خان د جنوري پر شپږمه مشال رادیو ته وویل چې قبایلی مشرانو دا ډاډ د جنوري پر پنځمه د ګمبیلې پټانه کې د سوي غونډې پر مهال ورکړی دی. نموري زیاته کړه چې په لکی مروت کې اوس طالبان نسته، خو د په وینا تر څه حد مجرمان موجود دي.
طالبان خپله ته اوس موجوده نشته، دا کریمینل لک خلک شته، دا سي ټولګي ټولګي 10 کسان 15 کسان او مین سړکونو باندې نه وي، خو چې ته غر کې سورنګ کې پراتی وي، چې ته په درګه کې چرته ولیدل شي.
عمر دراز خان وویل پولیس او نوري امنیتی ادارې په هیڅ صورت د ولس لمرستی او همکاري پرته نسی بریالي کېدای. له نوموړي مې پوښتل چې آیا له ځایي قبایلی مشرانو د مرستي هدف د وسلوالو پر ضد له پولیسو سره ټوپک راخستل دي او کڅنګه؟ هغه وویل
بالکل ضرورت ټیم کې راغستیم دي او راخلیو مو هه چې ضرورت شي.
په جرګه کې شریک یو ځایی قبایلی مشر مولانا اسدالله مشال رادیو ته وویل د غونډې پر مهال د سیمې د امن په ګډون پر یو شمیر نور مسلو خبرې وسوې. دویل له ټولو غاړو څخه یې غشتنه دادا چې د لکی مروت امن پر ځای کړي او هلته میشت خلک ونه زوروي. له مولانا اسدالله څخه مې وپوښتل چې آیا رښتیا هم دوی د پولیسو ترڅنګ د وسلوالو پر ضد ټوپک راخستو ته تیار دي او کڅنګ؟ هغه په دې اړه وویل
دا حکومت کار ده، کدا عوامو کار ده، مونږه جنگ خونه کوو کنه، که مونږ جنگونه کوو مونږ جنگونه ته خونه ویلای کنه، دا خدای حکومت کار ده، حکومت په من راوري مر په دې څه کار ده.
په لکی مروت کې لاتيري اوجدې مديرای سي خلک له نا امني سر ټکوي او پر ریاستي ادارو ژغ کوي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو مخه ونیسي. ځای خلکو د دې لپاره د ولسی پاتون په نامه پراخ احتجاج هم کړیو. د هغه احتجاج مخکښ او د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر ملک ریاض مشال رډي ته ویل د پولیسو دا خبره غلط بیانې ده چې ګواکي په لکی مروت کې حالات شسوي دي.
تقریبا هفته کې یو دوه درې تانو ته ترټ سم ملاويږي او حالات د لکی مروت بالکل ماغه شایدي، ځکه چې ما خام نه باد نه پولیس والا بهر وتلې شي او نه دلته چې کوم عام ولستا اغه هم په کورونو کې مطلب باندې او مشرانو ته هم تکلیف ډیر زیات.
ملک ریاض زیاته کړه چې دوی د امن پر ځای ساتل د ولس نه بلکې د ریاست او ریاستی ادارو ذمہواری بولي. د لکی مروت په ګډون د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمې داسې دي چې لا تیر څوک لونو راځي، په ځانګړي توګه په کې حالات ډیر خراب شوی دي. ځای ولسونه د پاکستان امنیتی ادارې په دې تورنوي چې د وسلوالو پر بیا منظمېدو او فعالیت یې سترګې پټې کړې دي. خو امنیتی ادارې وایي دوی د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیاتو ته ژمن دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال لوي تاسې غواګي د خبر ځلې د پولیسو د کمیټې مشر وايي د دوی پولیس سرتیري چې په نورو بندوبستي ضلعو کې د اضافي کار لپاره ګمارل شوی باید بیرته خپل خیبر ته ولېږل شي او معطل شوي هغه دې بیرته بحال شي. جانګیر خان افریدی دا سرګندبدي د جنوري پر شپږمه مشال لړی ته وکړي. د حکومت ته هغه ژمنې وریا دکړي چې په خبرې د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډېدلو پر وخت یې پولیسو سره اکړې وي. د ذات اکړه که غوښتنې ونه منل شوې نو د جنوري پر لسمه د پیلیدونکو پولیو کمپاین با کاټ وکړي او هم به راتلونکو انتخاباتو کې ډیوټي ونکړي. پل پلو د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان وای د پولیسو د کمیټې غونډې لوړپورو چارواکو سره شریکي کړې دي او هیله لري چې د دوی غوښتنې به ومنل شي. نور تفصیل فرات شینواری راکوي.
د قبایلی ضلعو د موجوده پولیسو کمیټې د خیبر ضلع مشر جانګیر خان پردای وای چې دوی سره د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت کومې وعده شوې وي په کار د هغه پوره کړل شي او د دوی غوښتنې دی ومنل شي.
چې کوم اف آر پی یا سی ټی ډی یا سپیشل برانچ لای کوم کسان ورکړي دا شفټینګ یې کړی چې دا ته 10 تاریخ پورې واپس نکی ولا کوم چې تنخواګانې بندي په اف آر پی کې سی ټی ډی کې سپیشل برانچ کې داغه ولا کوم چې سسپند دی ولا شوکاز نوټیس دی او ډیسمس کړي دی پونده خبرو کې چې دا 10 تاریخ پورې بحال نکی نو موږ یې کوم دی د پولیو نام بایکاټ وی د الیکشن نام بایکاټ وی څومره قربانې چې نورو فرصونو ورکړي دا
د خیبر ضلع د پولیسو یو بل مشر مظهر خان وایي چې په کار ده د خیبر پختونخوا بندوبستي ضلعو په څیر د پولیسو رولز لاندې برابر حیثیت ورکړل شي.
چې موږ سره کومې وعدې شوې چې تاسو به پولیس له رنګ ټو رنګ چې کوم دی واوړئ نو هغه تر اوسه پورې چې کوم دی د وعدې د موږ سره پوره نه کړې. خو موږ له رنګونه چې کوم دی راکړ موږ ورته چې دی له قانوني شکل ورکړی وزیر اعلی صاحب موږ سره وعده کړې چې کوي دا نه پویږي چې ولې دا دروسه پورې جکم ده د موږ نوټیفیکیشن دی ولې نه جاری کړي.
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر ضلع د پولیسو غوښتنې ډی پی او سلیم کلاچی ته رسیدلی او دا به لوړپوړو چارواکو سره شریک کړل شي. دوی زیاته کړه چې خای پولیس د جنوري په لسمه نیټه خپل احتجاج وزندوي او ماشومان ته د پولیو یا ګزند ضد ویکسین وچولو را روان کمپین کې به خامخا برخه اخلي.
په دې سره مو پولیو آرډر چې کوم دنه ناغه می شو کړو سکیورټی پلان 10 تاریخ چې راشي بیا پته لګي پیر ورځ نه پولیس شروع کیږي کوي وی ان شاء الله.
په 2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو او دې سره د پخواني فاټا خاصدارو لیویزو حیثیت هم ختم کړل شو او د پولیسو حیثیت ورکړل شو. د پخواني فاټا یعنی موجوده قبایلی لوکي د پولیسو شمیره سباندي 28000 نفر ده. د خیبر ضلع پولیسو له دفتر تر لاسه شو معلوماتو لمخې په خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې په مرحله وار توګه د مختلفو تربیتونو ورکولو نه پس په زرګونه پخواني خاصدار او لیوي ځواک کسان پولیسو کې شامل کړل شوي او ځنې پکې سپیشل برانچ سی ټی ډی او نورو څانګو کې هم ګمارل شوي او پر روان وخت کې بعد دوی مراحت او حیثیت د بندوبستي ضلعو پولیسو سره برابر کړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ته تاسو غوږی. د بر جنوبي وزیرستان لپاره د پاکستان انتخاباتو کمیشن یو چارواکي محمد بلال وای د دې ضلع د قومي اسمبلی د یو او د صوبایي اسمبلی د دوو چوکو د ټاکنو لپاره یې انتظامات بشپړ کړی دي. نوموړي د جنوري پر شپږمه له مشال ډوسر په خبرو کې د جنوبي وزیرستان پر خلکو غږ وکړ چې د فروری پر اتمه خپل آئینی حق پوره او رائے وکاروي. بلخوا له دې ضلع نه د قومي اسمبلی لپاره د پخواني پارلماني غړي علي بزیر او د صوبایي اسمبلی لپاره د عالمزیب مسعود د نوماندۍ کاغذونه مسترد شوي. دا دواړه د پښتون ژغورن غورځنګ مخکښان دي. مسید وای د کاغذونو یې ردیدو پر ضد عدالت ته تللې ده. تفصیل اشتاک مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتخاباتی کمیشن مشر مشال ریڈیو ته ویلی دی چې د قومی اسمبلی و نشست ان ای دوا چالویشت او د صوبائی اسمبلی دوا نشست پی کے یوسل نہا او پی کے یوسل لازبنے یوسل شپیش کسانو کاغذونا جمع کری دی او دا وقت د انتخابات د پورا کیما مرحلہ روانہ دو. د انتخابات کمیشن مشر محمد بلال پدگی براکش ویائی
دس تاریخ پورے دا الیکشن ٹریبونل دے ایکسپٹ یا ریجیکٹ دا بارا اپیل دی دا دے فیصلہ کئی دا پانا بعد دا 11 تاریخ پورے ریٹرننگ افیسران صاحبان دا فارم 35 بیا ریوائز کئی 13 جنوری کی دے اسمبلی الاٹمنٹ کئی.
دے سویلی وزیرستان دوے ضلعو قومی اسمبلی و نشست این اے دوا چالویش بنے دے علی وزیر و علمزیب ماسید کاغذ پسا وجہ رد کڑی شوی دی. علمزیب ماسید پدگی براکش وی آئی
چکلا دے سکروٹنی ریز وا پاگا ریز شدے میں سے اعتراض نہ ہو پشے او چکلا لیس جاری شا پاگا شدے میجا نوم نہ ہو چکلا پر سابو بندے دی دینا مضاحت ہو گوشتی پرکیم بنیاد میجا کاغذ مسترد شوی دی پاگا شی لکلی داگا بیچ ابداخ کا سر مندے ایف آئی آری نہ دی دا مقدمی دی او آگا مقدمی چکی میں وے ہو پاگا شدے میجا زمانتی نہ رشت شوی دی آگا مقدمی دے دے دی چھ دے وطن خبر ہم کریے دو چھ تم دا سوا چھ دخل پا مسئلہ وا پاگا شو میجا چھ رہ در را کریے وا پا در نوی دی ایف آئی آر کرے ہو آگا مقدمی دی دے ہونے روڑی بیچ ابداخ مقدمی کو بنیاد بندے
وزیرستان انتخاباتی کمیشن مشر محمد بلال ویائی چدرتلن کے میاش فیبروری او تم انتخابات دے پورا تیوری پیرا کڑی دی
دا جنوبی وزیرستان حوالے بالکل تیاری بالکل کمپلیٹ دا موجنا ٹول میٹیریل غلے ہو 8 فروری کے بالکل الیکشن دا جی دا ریکویسٹ کوم ساؤتھ وزیرستان پر وال عوام دا دا مہربانی ہو کا چی 8 تاریخ پورے دا انشاءاللہ دا سبیا ووٹ واچ ہوئی دعا پانا تا سکا ملوائے گی یو اشین دا نیشنل دا پارا قومی اسمبلی دا پارا یو اسپین بھی صوبہ اسمبلی دا پارا ٹول تبا دا ریکویسٹ دا درخواست دا مہربانی ہو کا دا قوم دا پارا ملک دا پارا دا دیا ووٹ دیا کاسٹ کئی
د سویلی وزیرستان دوی ضلع او تل اکا او تا اتیا زرا شپې شاوا پنځه اویا ووټرون وو د روتین کې میاشت د فبروري په تما د انتخابات په ورځ وو د خپل ووټ حق استعمالوي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو وګورئ د پاکستان په سنټ کې د هیواد د راتلونکو عام انتخاباتو د پر وخت کولو په حق کې یو قرارداد وړاندې شوی. دا قرارداد د جماعت اسلامي سنټر مشتاق احمد خان پرون د جنوري پر شپږمه جمع کړي. په قرارداد کې غوښتنه شوی چې نگران حکومت او د انتخاباتو کمیشن د خپل آئینی ذمہواري او انتخابات پر ټاکلې نیټه یعنی 8 فروری وکړي. دا رغښته په ایوان د جمعې په ورځ په غونډه کې د هیواد په ځینو سیمو کې د سخت یخنۍ او لاملې له کبله د انتخاباتو ځنډولو په حق کې د یو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی بو. د چارو ځینې شنونکي وایي لوی سیاسي ګوندونه انتخاباتو لپاره د مخکې په څیر متحرک نه دي. تفصیل راشد خټک راکوي.
سینیٹر مشتاق احمد خان خپل قرارداد په داسې حال کې د سینیټ په سیکرټریټ کې په شپږمه جنوري جمع کړو چې د دې یوه ورځ وړاندې سینیټ د انتخاباتو له ځنډولو په اړه قرارداد منظور کړی و. د اسلام آباد په نمل پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او د سوشل ساينسز ډین ډاکټر خالد سلطان وایي چې د سینیټ قراردادونه څه قانوني حیثیت نه لري خو په دې طریقه اسټبلیشمنت د خلکو نبض معلوموي.
ما تو سم دا لگی چې انتخابات خو په فروری کې نه لګي ځکه تاسو ته ګراوند ریلیټیزم معلوم دی. هغه سه تیارې مونږ ته نخکاری نه دی الیکشن کمیشن طرف نه نه د اسټابلیشمنت طرف نه او نه په ملک هغه سه سیاسي گیم گیمشته چې کم مونږ ته دا شی ښکارا کی چې الیکشن روان دی. ان الیکشن خو لیټ دی. دا غي لیټ کې دوه وجه هم دغه دا چې دی لا واقعي د عمران خان چل نه ورزي.
په سینټ کې د انتخاباتو ځنډولو په اړه قرارداد آزاد سینیټر دلاور خان وړاندې کړی وو. هغه وخت په سینټ کې 14 غړي موجود وو او کورم پورا نه وو. د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر افنان الله د قرارداد مخالفت وکړو. د پیپل پارټۍ بهرمن او د تحریک انصاف ګردیپ سنگ چوپ پاتې شول. اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې سینیټر دلاور خان په خپل قرارداد کې د موسم او امنیت حالت ته انتخاباتو له ځنډولو لپاره د پلمې په توګه یاد کړی وو. خو سینیټر افنان الله په خپله وینا کې د هغه ځواب وویلو چې تر دې وړاندې حالات نور هم خراب وو خو انتخابات ترسره شوي دي.
د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي هم په هغه وخت باندې د سنټ ودانۍ نه بهر میډیا سره د خبرو اترو په وخت وي چې دا د سنټ د دې قرارداد کار نه، بلکې دا باقاعده یو آئینی اداره ده، الیکشن کمیشن آف پاکستان، کوم چې ذمہ داری لري چې هغه د الیکشن کول او د الیکشن ځنډول یا سوجوهات په وجه باندې هغه ته په نظر راځي او هغه یې وزنډې نه ده، هغه پرېراګټیو ده، هغه اختیار ده.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار بشونی بیا وایي چې ټاکنې په خپل وخت ترسره کېدل هیڅ امکان نه لري.
دا پہلا نا ڈیسائیڈڈ دا چې 8 فروری منی الیکشن چې کوم دے اگر نہ کیږي اور نہ غو ممکن دے او لائن آرڈر سچویشن هم دے زخو په دے بلا منی هریانه ما چې په 8 فروری منی پاکستان کې چې کوم دے کنه د موسم هغه دومره شدید لکه یخی چاږي کې مطلب کې تاسو څنګه لکه الیکشن کول شي ول دا چې روزي دومره وړي کې چاږي کې تاسو هغه ټایم هم ډیر کمینو. پی ایم ایل ان چې کوم دے هغه مولانا فضل الرحمن سره او اسٹیبلشمنٹ سره آن بورډ دے چې په ټایم منی با الیکشن نکی 8 فروری من چکم دے گا الیکشن ممکن نہ دے.
الیکشن کمیشن اف پاکستان دو سپریم کورٹ پوینا دا فروری 8 منٹا دا انتخابات دا پارا ٹاکلے دا. سپریم کورٹ سو سو وارا ویلی دی چھ انتخابات با پخپل وقت کی گی او خبریلان باید دا سے تبصری ونکلی چھ خلق پخپل وقت انتخاباتو پا ترسرکدو شک من کلی. بلخو یو وکیل اشتیاق احمد راجا سپریم کورٹ تو یو عینی درخواست هم ورکڑے دے چھ دا انتخاباتو دا زنددو پارا دا سنیٹ قرارداد غیر قانونی وگرزوی او کوم سنټرانو چې دا قرارداد منظور کړی د هغوی خلاف د غدارۍ مقدمه وچلوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو وګورئ، د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم یخنی او لړه زیاته شوې ده. د حالت په کتو د تعلیم صوبایي محکمې د سکولونو ژمنې رخصتۍ د جنوري تر ومې پورې غرزولې دي. بلخوا د سخت یخنۍ او وچ موسم له کبله ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. پر دې سربېره له تېرو څو ورځو راهیسې په موټر وی او ځینو نورو سړکونو د زیاتې لړې له وجې خلک تک را تک کې هم ستونزې لري. په داسې حال کې د مصیبت محکمه وایي چې د جنوري تر لسمې د باران امکان نشته. تفصیل شبیر مجان راکوي.
د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي لسمه جنوري پورې ملک د بارانونو امکان کم ښکاري، چې له وجې به یخنی هم سیواوي او میدانی علاقو کې لړۍ یا دوند هم، او دا هم امکان دی چې یخنی نور هم سیوا شي. د موسمیاتو محکمې په لاهور کې ویان چودري اسلم مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
جی اکل جل فوق کا سلسله جو چل رہا ہے تو جی ابھی آنے والے دنوں میں جاری رہنے کا امکان ہے کیونکہ بارش کا کوئی سسٹم نہیں ہے.
ملک چې دا کما لړا یا دوند راتلون کې روزو کې د دې د زیاتې دوه هم امکان دی، ځکه تر دریو سلور نور روزي د باران هیڅ امکان نه ښکاري. خو بلوچستان او ځینې غریزو سیمو کې د لږ ډیر باران امکان شته دی، خو دومره به نه کیږي. یخنی به ځکه هم سیواوي چې نن سبا لمر نه لګي یا ډیر کم لګي، ځمکه هم نه ګرمېږي او د دې له وجې شپې هم او دروازه هم حرارت کم وي. د موسمیات محکمې تر مخه دا وخت د پیښور درجه حرارت کم نه کم 0 ڈگری سینٹیگریڈ او زیات نه زیات 14 ڈگری سینٹیگریڈ دی. د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې دا وار د یخنۍ چټیانې 8 جنوري وغځولې شوې، چې ځینې شخصي سکولونه پر عمل هم نه کوو. ولی اوس د لړۍ او یخنۍ زیاتې دوه له وجې هغوی هم وایي چې تر پرمی سکولونو دې چټیانې وغځولې شي او د غټو کلاسونو امتحانونه روان دي، نو باید هغوی له چټیانې نورې نه ورکوي. خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د سازمان پرایویټ ایجوکیشن نتورک خلی جاوید خان په دې بابله مشال لیډو ته وایي.
زما خپل رای خو دا چې د پرایمري سکول نه دی بند کی تر 13 تاریخه پورې، او حسین د های سکول چې کم دی د های اگزام را روان دی د هم لسمه د مارچ په لومړۍ هفته کې دی. زم چې دې پر سکول کو لوکړی شي او خیر ټایمینګ دی ولا ګورنمنت چینج کې نه هونه والا چې کم یوې بجې پورې شي او لسو بجو نه 2 بجو پورې شي دا وخت ځای نه شي، نو دا چې مشمان به وخت هم ځای نه شي او د یخنې نه به بچوم راشي.
دغه ډول په روغتونونو کې هم د سخت یخنې له وجې د ناروغ ډېر رش لیدل کیږي، چې که زیاتره ماشومان او د ډیر عمر مشران وي. طبي پوهان وای باید خپل ځانونه ګرم وساتل شي، په خصوصي توګه ماشومان او مشران. ډاکټر فضل ماجد په دې اړه مشال لیډو ته وای بغیر ضرورت بهر ته نه ډډه وکړي شي او د ګرم خوراک څخه او د ګرم جامو دې په مساتل شي.
موسم یو ان ایکسپیکټډ او ان یوزوال غونته حالاتو کې دي، او دا فوګ دي او فوګ سره چې کم زموږ فضا کې دا پولوشن دي، نو هغه یو سموک شکل اختیار کړي دي، او دا صحت لپاره ډیر خنه دي. نو دې سری دا نزله زکام ټوخی دا شیزونه ډیر شوی دي. یخ او بالکل هم نه سه ګرمه تړ مې وبو او ور سری کاوا رکاوا ایک لیک دارچینی او پلس کا شات وی نو چې شات ور سری دا شی دا ډیر خده. یخنی سوپ استعمال ډیر کی, وټامین سی استعمال لګ ډیر کی او ور سری ډرای فروټ استعمال کنو غي سره هم ایمیون سیستم خوږي.
دا موسمیات محکمه ترماخه تر سوچ بارانونه نه وشوي تر هغه به یخنی هم سیواوی او لړ یادون هم څکه د دی پوینا د ډیر وخت راسي د باران نه کې دولوږي هوا خچنه ده او په هوا کې موجود د آلوده ذرات لوږي سخت لړ یادون دی. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پیښور.
په پیښور کې د ګرمي دولسنی بجې شوې دي. هارون بچانه د خبرونو لنډي زور.
ټاکل شوی د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نن د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. دا خبره د ګوند مرکزی ویان اسلم غوري پرون پاکستاني رسنیو ته په لیکلي یو بیان کې کړی او زیاته کړی چې د مولانا د سفر مخه د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د ترنګلتیا کمول دي. مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15 لمشال لوی سره په امریکا کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه د سفر په تړاو خپل دریځ او غوښتنې ورسره شریکې کړې دي. د پاکستان سینټ په پرونی غونډه کې د جماعت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان په جمع کړي او قرارداد کې غوښتنه کړې چې د هیواد راتلونکي عام انتخابات د پر ټاکلې نیټه وشي. دا لږ وروسته دا چې د پاکستان سینټ د جنوري 15 په غونډه کې د هیواد په ځینو سیمو کې د سخت یخنۍ او ناامنۍ له کبله د انتخاباتو ځنډولو قرارداد په متفقه توګه منظور شو. د برج نوبي وزستان لپاره د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي محمد بلال وایټ د ضلع ریټرننګ افسر د ان اي 20 حلقې لپاره له 38 نمندارو څخه د سلور وغو کاغذونه مسترد کړي دي. د خبره د علي وزیر ولمزيب مسجد پرمونو کاندیدان د نمندای کاغذونه ردیدو پر ضد عدالت ته تللي دي. یا دوړ کاندیدان د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخان دي. علمزيب مسجد پرون مشال وډو ته ویل دوی انتخاباتو ته ځکه نه پریښول کیږي چې د پښتنو د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی. الیکشن کمیشن چارواکي محمد بلال زیاتوی مسترد شوي کاندیدان کولی شي د جنوري 10 نیټې پورې په الیکشن ټریبیونل کې اپیلونه جمع کړي. پرون د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په دشت برچی سیمه کې د سورلیو پر یو ګاډي شوې چاودنه کې 14 کسان د مرګ ژوبله وخت ده. د کابل د پولیسو ویاند خالد زدران افغان اسلامیک پریس ته ویلي چې په پیخه کې دوه کسان وژل شوي او 44 ټپي شوي دي. زدران د چاودنې د نویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي, خو زیاته کړې ده چې زخمیان روغتون ته یوړل شوي او د پیخه پلټنې پیل کړې دي. او په داسې حال کې چې د اسرایل او حماس جګړه څلورمې میاشتې ته داخله شوې, پرون هم پر غزه د اسرایلو بمباري روانه وه. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د فرانس پریس اجانس خبرانو پر جنوبی خار رفاح د هوایی حملو خبر ورکړې. دا غسیمه ده چې سلګونه زره خلکو له جګړې پناه ورولې.
هارون بچاو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړم. تاسو په هم د نورو رپورټونو پر لور راګرځم. په خبر پښتونخوا کې خبریالان وایي یو بل کال یعنی 2023 تیر شو خو د دوی مشکلات کم نشول. ډېر خبریالان د وسلوالو او امنیتی ځواکونو له ګواښونو سره مخامخ دي. د حکومتي بندیزونو له وجې د رسنۍ او ازادي تړل شوی او معلوماتو لاسرسي هم کم دي. که څه هم د پاکستان حکومت په بیا بیا ادعا کړي چې د غلطه د قوانینو لمخې رسنۍ آزاد دي, خو خبريالان وایي ځینې قوانین جوړ شوی د رسنۍ او د کنټرولولو لپاره دي. تفصيل وسیم سجاد راکوي.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکونکي ادارې پریس فریډم نتورک په خپل کلینی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې صحافیانو ته په دړکو او خطرو کې په کال 2023 کې 85% سیواواله راغلي دي. بل اړخ ته په نیواله سطح د صحافت د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې ریپورټرز وداوت بارډر په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکي ملکونو کې یو دی, چرته چې هر کال د درې یا څلور صحافیانو وژنې کیږي. د یادو راپورونو په اساس د خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صحافیانو ته د خپل کار کولو په لار کې مشکلات ورپیښ دي. د قبایلي ضلع باجوړ صحافي بلال یاسر دغلته صحافیانو ته ورپیښې ستونزې مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړي.
دلته د روانو هدفي وجنو د وجې زمنګ صحافت او زمنګ کار او زمنګ زیار هغه ډیر زیات محدود شوی او په دې کال کې ډیر زیات هدفي وجنې وشولې. دلته دلته زیب زیبم دماکی وشوی, نو دغه بدمنۍ او دغه دهشتګردۍ زمونږ په صحافتي ژوند باندې ډېر بد اغېز واچو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي اداره پریس فریډم نتورک هر کال خپل راپور د مئی په میاشت کې خپروي. یادی ادارې د روان کال په راپور کې ویلي چې د صحافیانو پر ضد په کال 2022 او 23 کې یو سل سلویخ د دړکو پیښې راپور کړل شوي دي. په یاد راپور کې د صحافیانو باندې د حملو شدت، فزیکي بریدونه او ګواښونه یاد کړل شوي دي. د پېښور مسرت الله یو د هغه صحافیانو دی چې د کال 2023 د جون په میاشت کې پی د هغه په وینا د خپل کار په وجه نامعلومه کسانو حمله کړې وه او زخمی کړی وو. مسرت الله خپل قصه مشال ریډیو ته صداسي وکړه.
سپورټ ډایرکټر د مین گیټ موز میو کور هو ته ما او ما زیګر او د گیټ مخه ته راځه ډنګیو په پام باندې و غوړنو خپل پسری ولم په ملایو ولم په حکومت یو خل نړیوال می خپل اغي خو خیر دغه شو بیا د سپیټال ته راړم. اوخې لکه د مند پښاب اسلام مرګري کوم وغیرال خبرې وکړي او چې کله پدی باندې پولیس باندې پرشر راغې نو اغي بیا دی وکی گرفتارې وکړي کسانې راوستل. اوس دا ویل غواړم چې اسی د پریس د ازادې خبر کول غواړي کنه سو دا سي اسی ګټ دی.
په پېښور کې د صحافیانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست وای هر څوک د پاکستان د آئین آرټیکل 19 هر انسان ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي. خود بی وای په خیبر پختونخوا کې د صحافت د ازادۍ وضع ورس تر بلا په غورځېدو ده. د خیبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل
مې سمجھتا ہوں کہ یہ 2023 بھی وہی تھا جو آج
زه فکر کوم چې کال 2023 هم هغه شان دی او څنګه چې د نن نه شل کال مخکې وو. په ټول ملک کې صحافیان محفوظ نه وو. چا چې هم دا خبره کړې وه هغه زورول شوی دی که د ادارو لخوا دی او که د عامو خلکو لخوا. زمونږ ډېر ملګري وهل شوي هم دي. د چا چې خپل مینځ کې شخړه وي او صحافی رپورٹ کی نو خلق یو بلت سنو آئی او صحافی ٹارگٹ کری
بجائے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے وہ صحافیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے.
دا خبری یونین اف جرنالسٹ مشر ناصر حسین دا حکومت نو غوښتنه وکړه چې صحافیانو د خوندي ساتلو لپاره کوټلی ګامونه پورته کړي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مودې 15,015 شپېته، 2,110، 12,390 او 14,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشالو ته تاسې غوږی. د پاکستان په کوټه پیښور او سوات کې د کتابونو چاپکونکي وایي چې تیر 2023 کال کې په پښتو ژبه کې شاوخوا 2.5 کتابونه خپاره کړي دي. پبلشران زیاتوي چې د شای کولو سره د تړلو موادو د بیې لوړېدو او افغانستان سره په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ کولو او خپرولو لړۍ اغېزمنه شوې ده. بلخوا لیکوالان وایي که د کتابونو شمیر کم شوی خو د لیک معیار ښه شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمېر ښه کتابونه مارکیټ ته راغلي دي. نور تفصیل شاین بونری راکوي.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ترسي او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2.5 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلی پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولی د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړي شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پیښور ګڼل کیږي چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډیر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجه موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پیښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی موږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې موږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا موږ فوکس په دې کړی دی او موږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کاله 16 کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو او ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلشرز په دې ربی راهي وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوي نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلا بیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخې ته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډیر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډیر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډیره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی. د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوګ پته ده، هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي.
مشال اډیو ته تاسې غوږی، تاسې کولی شئ د مشال اډیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ. کچری تاسې د مشال اډیو انستګرام او دغه شان یوټیوب چینل خوښ کړی، نو هغه د لارې تاسې تازه ویډیوګانې کتلی شئ. لږمنه سرسم مزدرته هونی ز خبرونه نوې نړۍ لرو. د خبرونه تاسې لپاره هر اونۍ زموږ همکار اسما ګل جوړوي، نو راځي چې غوږ شو ورته.
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو،
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم پټولنه کې ګنش مېر داسي جوړښتن لري چې د اولاد د نعمت نه محروم وي، خو په ځینې کورنۍ کې د بچو زیګون نه کې دل یوازې د خزي کمزوري او ګناه ګڼل کیږي. په نننې خبرونه کې د هاغه زنانو حال درکو چې د به اولادای لوجې جون پکړاونو تیریږي. تر پای را سره ملشي د پاکستان د عامه روغتیا د ادارې لخوا تیر کال تر سره شوی یوې سیړنې تر مخه پاکستان کې نږدې 20% واده کړي جوړې د شنډیتوب لستونزو سره مخ دي. د سیړنې تر مخه 20% نارینه او 50% زنانه د صحت په اړه د داسې ستونزو ښکار دي چې اولاد نشي زیږولی، خو د هیواد دننه 12% داسې جوړې یعنی خزی او خاوندان هم شتون لري چې خزا او نر دوانه پکې د اولاد زیږول جوګنوي، خو په ټولنه کې د اولاد نزیږي دوزی مواره همیشه زنانه ګڼل کیږي.
ما بخپل لاس کول خو هغه نه کولو، بیا دومره شو چې د خپل یار دوست وینا باندې هغه زما سره ډاکټر لاله، نو ما اصل مسله دا غره وتله.
دا حق د باجوړ اوسیدونکو 20 کلنی تاجمینی دی چې واده یې سوار لسکاله وړاندې شوی، خو د اولاد د نعمت نه نن هم محروم ده. تاجمینی مشال ریډیو ته ویل چې د اولاد په نزیږېدو کې کمی د هغې نه، بلکې د خاوند دی. خو ولې په کورنۍ کې بیا هم اولاد نه زیږیدل یوازې د هغې کمزوري ګڼل کیږي؟
د دوران کې ما ډېرې د خلکو خبرې واورېدلې. ډېر خلکو به مانه تپوسونه کول چې ولې څه وجه ده، څه مسله ده. خلکو به زما څرګنۍ ته لکه خبرې به ورته کولې چې بل واده ولو کوي. ما خپل علاج وغیره کولو، کورنۍ علاج هم او ډاکټري هم، څه دخل یې نه کولو. ما خپل خاوند ته وی چې ما سره ډاکټر له لاړ شه چې څه مسله ده چې د دواړو پته ولګي. هر ورځ به زموږ جګړې وي. بیا اخره کې چې د ډاکټر په وینا باندې پته ولګي، د ډاکټر د خبرې نه معلومه شو چې اصل مسله زما د خاوند ده. نو بیا هغه زما نه لکه لاړ شو، خپل رویه ما سره لکه سمک. اولادای غم یوازې تاجمینه نه جاړي، بلکې د مردان سینې چمتار اوسیدونکې 15 کلنه حلیمه هم وای چې د واده 12 کال تیرېدو باوجود اولاد نشته. حلیمې مشال ریډیو ته وویل چې د بچو زیږولو په غرض یې ډیر علاجونه وکړل، خوشته نشوا. او وروسته ورته دا خبره په ډاګه شوه چې دواړه ښځه او خاوند د اولاد زیږولو جوګه نه دي، ځکه یې 15 وړاندې د خپل لیور لور ترغې کړه. ډېر علاجونه مو کړه، په ډېرو ډاکټرانو ګرځېدو، چا به راته سوي او چا به سوي. ډېر سوالونه مو کړې، په ډېرو باباګانو ګرځېدو، خو بس خوند یې نه کړو. په آخره کې راته پته ولګېده چې موږ ټول عمر اولاد نه شو زیږولی. بس چې بېخیم تمقتې شوه، نو بیا د لیور نه لور واغستله وړه ماشومه. موږ وی چې دا زموږ اولاد دی، زموږ بچی دی. خو اوس راته خلک وایي چې دا به هم غټ شي، واده به شي، بیا به یوازې پاتې شي. نو د خلکو د خبرو نه خو خلاصېږو نه. خو موږ وایي ځا چې په دې ماشومه به هم لږ وخت تیر شي، لږ به پرې مشغول یو. څه خلک خو راته پکې دا هم وایي چې نه واپس مور او پلار له لاړ شي چې لږ غټ شي، بیا به څه کوي. نو بس چې د سړي خپل اولاد نه وي، نو بیا خو به هر څه برداشت کړي. د خلکو خبرې به هم وړي او خبرې به برداشت کړي.
چې ولی پټولنه کې د اولاد لپاره یوازې خزه قصوروار غنل کیږي، دغه پښتنه مشال ریډیو مردان کې د زنانو له حقونو لپاره کارکونکو فیاض کوثر نو وکړه. نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې د نارینه پرنګ خزه هم په فطری توګه د بی اولادۍ ښکار کېدل شي، خو پټولنه کې زنانه د نارینه نه کمتر غنلو لوجي اکثر د سړي شانتوب خلق نخکار کوي. او د بی اولادۍ سزا د پیغورونو، طلاق او یا د دوهم واده په صورت کې خزه تور کړل کیږي.
چې د سړو د علاج خبره راشي، نو باز سړی چې دین دا انا مسله جوړه کی او غیوی چې نا مونږه علاج نکو، لکه مونږ کې دا د غنښت بیماری نشته. نو بیا هم د غزې کې خزه پاتې راشي، سړو په لور د چا سوچ نزي او غی دوی مادو کی. او د خزه د پاره بیا نور مسائل دا ډیر وی چې کچاري دا خزه کونډ شي او اولاد هم نوي، نو دا ډیر زیاته بی اسری پاتې شي. چې اولاد دی ور کې خزه سپوري پاتې شي، چې اولاد هم نه خاون هم مر شي، کونډ شي، نو غي د ډیر مسائل سره مخ پړوان دی راشي. په معاشره کې به ته هم پخه نظر نشي کته. د میراتو آواز پې کوي، پیغورونه ورله خلک ورکوي. خو زمونږ په معاشره کې چې دی، نو د اویرنس ډېر کمې دي. د آګاهي
نوخار کېڼ کې د جنکو د سکول مشر استاذې جمیلی بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم عام کې دو باوجود په زیاتره کلیوالو سیمو کې د ښځو په اړه منفی فکر اوس هم موجود دی، ځکه په ټولنیز کچ بی اولاده کېدل یوازې د ښځې کمی یا ګنا ګڼل شي. او داسې ښځې د کورنو دننه هم په معاشي توګه کمزورې ساتل کیږي.
واده سو وخت نه تیر شوی چې د اولاد تقاضا شروع شي، او که لږ وخت تیر شي او د کور او بهر خلک تپوس کوي اوس پوری بچی نشته، ولی نشته، علاج نه کې. او کس لږ وخت نور تیر شي وای به چې خزه خو شنډه ده، وای زوی ته د غم وکړه، وای سړی به بینومه پاتې شي، وای جایداد وارث نشته، وی نسل به مخ کی څنګه زی. افسوس خبره دادا ټول خبره صرف او صرف زنانه ته کیږي او یو داسې انداز کې کیږي او داسې افسوس کیږي لکه چې دا اولاد نه کېدل د خزی یو غټه ګناه ده. او داسې صورت کې دویمه خزه کول یا د خزی پریښودل یو عامه خبره ده زموږ معاشره کې. او خزه د هغې کور کې داسې ژوند تیروي چې ټول عمر هغه تیر کړي خو هغې ته ټول عمر ځان مجرم لګي. که هغې کور کې تیر کړي نو هم مجرم لګي، که د هغې کور نه بهر روزي نو هم به هغې ته مجرم لګي. کوم معاشرتي وي د ویه د ښځې په سر باندې د الزام لګولو د دې بدلون ډېر ضروري دی.
مردان عبدالولی خان پوهنتون اسسټنٹ پروفیسر ڈاکٹر حسین علینا مشال ریڈیو پختنه وکړه چې د خزی اولاد نوی نو سړی خو بل واده وکړي، خو کو سړی په مشکل کې وي نو خزه بیا څه کوي؟ نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې د پاکستان او افغانستان په شمول په مختلفو هیوادونو کې د اولاد نه زیږیدل د خزو لپاره ستونزمن وي او کیدای شي چیناری نه دوهم واده وکړي. ولی خزا د سړی جایداد ګڼل کیږي نو ځکه په هر څنګه سختو حالاتو کې په ژوند کولو مجبوروي.
معاشره او کلتور کې میرمن ته دا اجازت نشته او نه دا حیثیت حاصل دی چې هغه یو انفرادي طور فیصله وکړي شي. فرض که دا کمی د بی اولادې د هغې د میړه د طرف نه وي نو بیا هم دا خبره ښه نه ګڼل کیږي چې یو میرمن راولګي او د خپل میړه متعلق دا قسمه خبره وکړي چې یاره زما د اولاد ځکه نه کیږي چې د دې وجه چې کوم ده نو دا زما میړه دی. بل طرف ته دې میرمنې ته دا اجازت نشته چې دا خپل میړه پرېږدي، بلکې دا به د دې میړه سره جون کوي او د دې د بن چې نور کوم اولاد دی خیال پې ساتي. هر څنګه چې د دې سره دا غي رویه وي خو دا د هغوی سره خپل جون تیروي، ځکه چې دې ته دا پته ده خو د خپل میړه نه ځان جدا کوي. نو دا معاشرتي طور او په کلتور کې ښه نه ګڼل کیږي.
پیښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغندون کې د امینا مریم ډاکټرینا مشال ریډیو پوښتنه وکړه چې د اولاد نه زیږیدو وجوهات څه دي. نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې په ځینې وختونو کې د ښځې یا سړي او په بعضي کیسونو کې ښځه او خاوند دواړه په فطري توګه د جسماني کمزورۍ ښکار وي چې اولاد یې زیږیدل نشي. ولې ځینې ښځې او سړي د علاج کولو وروسته د اولاد زیږولو جوګه کیدای شي؟
واده کړي جوړو کې د بی اولادې ډیر زیات وجوهات کیدای شي چې په هغه کې میل فیکٹر انفرٹیلیٹی ورته وایي کنه، چې د سړي د سایډ نه اوم وجه کیدای شي او فیمیل فیکٹر هم ورته وایي. میل فیکٹر چې دی نو هغه داسې 20-25% پورې میل دی، نور باقی د فیمیل فیکٹر دے داخی توجہ کی دیشی کی بیا پہ اولادی کی دو قسموں نے دی. یو پرائمری انفرٹیلیٹی ورتوی چ بالکل سٹارٹ نہ معشومان نے پیدا کی گی، او بل نن سبا چ کم ڈیر زیاد شوے دے آغا دی سیکنڈری انفرٹیلیٹی چ یوزل یو اولاد پیدا شی او بیا دوبارہ نور اولاد نہ پیدا کی گی. نو آغی بیا ڈیر وجوہات دی داغی دا وجوہات دی چ خام خا ڈیلیوری سر سے کمپلیکیشن شوی وی، یا چ کم نن سبا دا کانٹرسیپٹیو داغا یوز کی گی، دا پلز یوز کی گی، دوایان یوز کی گی غلط ملت ہے نا دوا جزیات کی گی، یا نوری بیماریاں ٹی بی دا بیماریاں ورترا دا دی وجہ بے اولادی ڈیرا زیادہ شوی دا اگے تا سیکنڈری انفرٹیلیٹی ہوئی.
امینے ڈاکٹر دا ہوم وویل چې په ځینې کیسونو کې یو تن درملنې ته اړتیا لري، ولی په بعضي وختونو کې درملنه خزه او سړي دواړو لکول ضروری وي.
میل فیکٹر کې د میل جراثیم چې دی هغه کم وي، په فیمیل فیکٹر کې بیا نور ډیر زیات مختلف وجوهات وي، په هغه کې دای یا هغه ایج ډیر زیات ضروری دی، عمر زیات وي. بل دا غټه مسله پکې دا ده چې پی سی اوز دی ډیر زیات فیمیل سکن ان سبا وړوکی وړوکی شان دی د اوبو رسولې جوړې شوې وي، د هغې د وجه پی اولادی ډیر زیات ای، یا په فیمیل کې انفیکشن ډیر زیات دغه د سوزاک وي یا نور یورین ریټریکټ انفیکشن وي.
صحت ماهر وای چې د شړتوب د ناروغۍ ښکار یوازې زنانه نه بلکې نارینه هم کېدای شي، نو په کار دا چې علاج یې وکړل شي او د علاج په غرض باید سړی هم ټیسټونه وکړي. هم دې سره د نن خبرونه سرته رسی، اجازت غواړو، د الله پامان.